وخت مازیګر 4 بجې دی. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو په روانې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1.5 لک ته رسیدلې ده. دا هم اوري چې پاکستان د خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوتل یا د لوړګي په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته د دې سیمې د وتلو امر کړی دی او د نن نه ورته 48 ساعته وخت ورکړی دی. نور راپورونه او مطالب هم لرو په خبرونه کې. خبرونه هم دي په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د حکومت د مخالفو ډلو مشرانو د حکومت لخوا د خوراکي موادو په تولید او انرژي باندې د سبسایډي د لری کولو پر پلان انتقاد کړي او خبرداري ورکړي چې د ایران اقتصاد د وی تیاری راتلونکو په لور روان دي. نړیوال ټولنې د بلاروس د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو په اړه خپل غندنو ته دوام ورکړي. لګرسته د خبرونو تفصیل اوري خو لومړی د افغانستان خبرونه احمد زبیر شمنې وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته روان شو او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,50,000 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې او د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون کولو لپاره نن له غرمې مخکې د ترکیه پر لور وخوځېده. د جمهوري ریاست لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی سبا جمهور رئیس د ایکو په سرمشریزه کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په اړه وینا وکړي. د اعلامیې له مخې جمهور رئیس کرزی به د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ترکیه په 15مې درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه بحثونه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,50,000 تنو ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ټاکلي مهالویش نه مخکې د ملي اردو د جوړېدو کار روان دی.
روان د انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره و از جدول زمانی
دی وای د ملي اردو د پراختیا بهیر له کیفیت سره سم یو ځای روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو د همکاري له دفتر سره د مهالویش لمخي په ګډه کار کوو چې یو لکو یو او یازرو شپک سو تر ته یې شمیرو رسو. مونږ څو میاشتې په دې کار کې مخکې یو. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان ملي اردو ته له وسلوالو مخالفینو سره په ورځنیو لخت او چاودنو کې مرجو بلاوړي. د دفاع وزارت وایي روان میلادي کال د ملي اردو 800 سرتیري وژل شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې بعد 5,00,000 اړو افغانانو لپاره 15,000 میټریک ټونه غنم واخلي. دبليو اف پی په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د غنم به د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرستې په سیمه ییزو بازارونو کې واخلي او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ته به یې ورکړي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2011 کال کې د افغانستان لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دی او په مرسته کوونکو یې غږ کړی چې 1,20,000,000 ورته برابر کړي. په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې دبليو اف پی په 2011 کال کې 1.3 میلیون اړو افغانانو سره د غذایي مرستې پلان لري. او د کابل فرهنګي کمیټه وایي د هغه څه په وړاندې به مبارزې ته دوام ورکوي چې دغه کمیټه یې فرهنګي یرغل بولي. د کمیټې نن د کابل د څو تنو روحاني، عرفاني او ادبي شخصیتونو د لمانځنې لپاره غونډه وکړه. د کابل د فرهنګي کمیټې مرستیال مطیع الله خروټي وویل دا مهال افغانی فرهنګ د ګاونډیو او غرب د فرهنګي رغلونو له ګواښ سره مخ دی. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
نړیوال ټولنې د بلاروس ته حکومت لخوا د مخالفانو د سپلو پړه خپلو غندنو ته دوام ورکړی دی. لوی دزو هیوادونو او نړیوالو څارونکو د بلاروس انتخابات چې الکساندر لوکاشینکو پکې بیا واک ته ورسید لعیب نه ډک بللی او د هغو سلګونو مظاهرچیانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د یکشنبې په ورځ په پایتخت مینسک کې نیول شوي دي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر سټیفن فیول ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې د بلاروس د پولیسو زور زیاتی وغنده او هغه د نه منلو وړ عمل وبله.
We realize that there are more than 600 people in the prison, so that among
them دوی موږ ته معلومه شو چې د پاسه شپږ سو کسان نیول شوی دي. په دې جمله کې د ولس مشرۍ لپاره یو شمیر کاندیدان هم شامل دي. دا موږ ته د منلو وړ نه ده. راپورونه وایي چې تر اوسه پورې د وو کاندیدانو له ډلې څخه 15 لا په بند کې دي او کچیر ته پر هغوی د تاوتریخوالي د پارولو تور ثابت شي نو ښایي د 15 کلونو په بند به محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران باندې د هیواد د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلواله ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د دوو بانکونو د بیمې د یوې کمپنۍ او د یو باروړونکي شرکت په ګډون د ایران 15 نورې کمپنۍ د امریکا د بندیزونو په تور لیست کې ورزیاتې شوې دي. پر دغو کمپنیو ځکه بندیزونه لګول شوي چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب سره یې ارتباط درلود چې د دوی شتمنۍ به هم کنګل شي. دغه نوي بندیزونه د تیرو هغو په دوام لګول کیږي چې تیر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د ایران د اټومي فعالیتونو له کبله پر دې هیواد وضع شول. د ایران د حکومت د مخالفو ډلو مشرانو د حکومت لخوا د خوراکي موادو په تولید او د انرژي باندې د سبسایری د لری کولو په پلان انتقاد کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې د ایران اقتصاد د اوتیاره راتلونکي په لور روان دی. د مخالفانو یوې پاڼې سهام نیوز نن د میر حسین موسوی او مهدی کروبي په حواله وویل چې دواړه د سبسایری د لری کولو اړتیا تاییدوي خو هغوی د دغه حساس پلان پر توقیت او د هغې د عملي کولو لپاره د ولسمشر احمدنژاد د حکومت پر توانماندۍ انتقاد لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف او له هغه سره ملګری پلاوی نن له هند څخه د خپل سفر په دوهمه او روسیې ورځ له سوداګریز او تفریحي ښار ممبئی څخه کتنه کوي. میدویدیف له دینه مخکې په آګرا کې د هند له لوی او مهم سیلاني چلی تاج محل څخه هم کتنه وکړه. نوموړي په نوې ډیلی کې له هندي مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او پوځي اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې او دواړو خواوو په خپلو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې هم لاسلیک کړې. په دې موافقو کې د دواړو خواوو ترمنځ د نوې جیټ الوتکې چې په ارادار باندې نه معلومیږي د ډیزاین کولو موافقه هم شامله ده. تمه ده چې نن به د امریکا مشرانو جرګه له روسیې سره د امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول نوی تړون تصویب کړي. سنا جرګې د دغه تړون د تصویبولو په اړه د نهایي رای ګیري لپاره پرون یو مسوده په 28 مثبت او 28 مثبت رای تصویب کړه. سره جرګه ټول اصل غړي لري. د دغه تړون د نهایي تصویبولو لپاره 28 مثبت رای پکار دي. راپور نوې چې په سنا جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکو په اقلیت کې دي د دوی لک تر لګه یو لس سناتورانو موافقه کړې چې د ولسمشر بارک اوباما د ډیموکرات ګوند له غړو سره یو ځای شي او دغه تړون تصویب. او د سعودي عربستان شاهي محکمې ویلي چې د هیواد پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د نیویارک له روغتون څخه چیرته چې نوموړی بسترو خارج شوی دی. عبدالله بن عبدالعزیز یو میاشت مخکې په روغتون کې د ملا د جراحي عملیات ترسره کولو لپاره بستر شوی و. دغه راز دا هم نه ده څرګنده چې شپږ اتیا کلن عبدالله بن عبدالعزیز به کله سعودي عربستان ته ستنېږي.
څلور بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې چې زه فریده هوټ سیفی خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي د ایران په لاره افغانستان ته د تیلو بندول به د دوی پر اکمالاتي عملیاتو کوم اغیز ونه کړي. ایرانی چارواکو له هم افغانستان ته د تیلو رسولو مخه نیولې ده. پاکستان په لوړګي کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی.
دا موږ ته اوس مشکلات داسې جوړوي چې ملیشو والا د طالبانو زور په دوه راغی، زور افغانانو ته ووتل.
د فراه ولایت د بزګرستون سی بواورو د عراق د نوی جوړ شوی حکومت په اړه هم معلومات اوري او د ورکشو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام د خبرونې په ورستیو کې مهیروي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 150,000 ته رسیدلې ده. د دغه وزارت وایند نن په کابل کې ویل چې تر زماني جدول دوی مخکې روان دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په هوایي ځواک او رادار کې اوس هم لډې رستونځو سره مخ دي او لنړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ورسره زر تر سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دا اونۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پترس کې ویل چې د 2014 میلادي کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي.
د افغانستان د ملي پوز د سمبالولو او زیاتولو د هڅو په دوام د دفاع وزارت وایي چې د دې ځواک شمیر 1,500 زره ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت بیان ظاهر ازمی د چهارشنبه په ورځ د خپل میاشتنی لاس تر وړاندې او ستونزې یادولو ترڅنګ وویل چې د ملي پوز د ډیرولو بهیر په پرابریالي توپ سره روان دی.
خبره خوشی است ک تعداد اردوی ملی به 150,000 نفر رسیده.
د خوخی خبره ده چې د ملی اردو شمیر 1,500 تنه ته رسیدلی او دا بهیر په خډول روان دی او د زماني جدول سره سم چې مونږ 1,600 تنه ته رسیدو لا څو میاشتې مخکې یو
تن مو جلو هستین.
تاکل څه چې د 2014 کال تر پای د لیزبون له پریکړې سره سم د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي او نړیوال ځواکونه به یوازې په افغانستان کې د ملاتړ ولری. افغان حکومت له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر هغه وخت د افغان ځواکونو په شروزولو او سمبالولو کې لازم مرستې وکړي. ظاهر ازمی وویل چې افغان پوځیان په بیلابیل وسلو سمبال سوي خو لا هم په ځینو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د وویل چې په هوایي ځواک کې ډېر ستونزې لري او باید نړیواله ټولنه افغان ځواکونو ته تر مسؤلیت سپارلو او ټاکلي وخت مخکې خپلې مرستې ورسوي.
ما مجهد شدین به صلاحي استندر ناتو تنها در دو مورد مشکل لاره.
موږ د ناتو په ستاندرد وسلو سمبال شویو یوازې په دوه برخو کې ستونزې لرو، یو د زرهدار ځواک او بل پروجکټیو سلاو کې، او موږ غواړو چې دا ژر راشي. په هوایي ځواک کې زموږ ستونزې خورا ډېرې دي. تر اوسه پورې زموږ د ترانسپورت برخه نه ده فعاله شوې او د رادار او دافع هوا په دوه ټولګو کې هم ستونزې لرو. له نړیوالې ټولنې مو هیله داده چې په دې برخه کې ژر مرسته وکړي.
ښاغلی اعظمي وویل چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 608 تنه افغان پوځیان په بیلابیل پیښو کې وژل شوي دي. د پوځي چارو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له پلوه ستونزې لري او کچیرې د شمیر په ډیرولو او وسلو سمبالولو کې نړیواله ټولنه جدي مرسته ونه کړي، نو شای له پلان سره سم په راتلونکو څو کلونو کې د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه ونه اوسېږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان امنیتی چارواکي په داسې حال کې د امنیتی چارو د مسولیت اخیستو خبرې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بیامنۍ راپورونه راځي او خلک د خپل خوندیتوب لپاره اطمینان نه لري. د امنیتی ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو په روانې خبرونه کې د هلمند او کندوز ریپورت لري. لومړی د هلمند څخه. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ تنه ښځې او ماشومان هغه مهال ووژل شول چې بهرنیو ځواکونو په سیمې کې د وسلوالو په ضد عملیات کول. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په رالیږل شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې کې اووه تنه وسلوال طالبان او 15 ولسي وګړي وژل شوي دي. خو د سنګین ولسوالۍ خلک وایي په سیمه کې امنیت ډیر خراب دی او د تیرې ورځې په دغو عملیاتو کې شپږ تنه ملکي کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال په ریپورت کې.
په سنګین ولسوالۍ کې د دولتي او ایساف ځواکونو له لورې د جینو عملیاتو پر مهال د دولت اووه تنه وسلوال مخالفین او 15 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. دغه معلومات د ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ورکول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ګډو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په سنګین ولسوالۍ کې هغه مهال نښته رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د دوی پر یوه غزمه برید وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې نښته کې د دولت اووه تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي، خو تر څنګ د یوې کورنۍ 15 تنه غړي چې درې ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د 15 تنه ملکي کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د سنګین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي د ټلیفون پر کرښه د ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ غرمه وه چې د طالبانو او ګډو ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه. وروسته په کلي کې بمبار وسو او شپږ تنه د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون ووژل شوه او دوه نور ټپیان شوه. هغه وویل ټوله کورنۍ میراث وه او هیڅوک پکې ژوندي پاتې نه شوه. سنگین ولسوالی د هلمند ولایت په شمال کې خورا نرم ولسوالی ده. په دې ولسوالۍ کې د سلګونو بهرنیو افغان ځواکونو په شمول لا هم امنیت نه دی ټینګ شوی. کله چې سنگین ولسوالۍ د برتانوي ځواکونو افغان او امریکایي سمندري ځواکونو ته وسپارل شو د خلکو هیله او امیدونه پیدا شو چې ګواکې امنیت به ټینګ شي خو د دې وروستیو نامنوی نه داسې جوتیږي چې د وسلوالو ځالې په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې مضبوطې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په سنګین ولسوالۍ کې د خپل لوري د مرګ ژوبل لپاره څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویاند که رسوب احمدي وایي چې د نارسراج په ولسوالۍ کې دوه سر موټرونه له منځه وړي او پکې سواره پنځه عسکرې وژلي دي چې په هلمند کې دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني.
په هلمند کې مو د بې امنیو او د خلکو د مرګ ژوبلې په اړه واورېدل. افغان امنیتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د چاودنو او بې امنیو مخه ونیسي. په دې لړ کې په کندز کې د امنیتي عملیاتو په لړ کې یوه ډله مین ایښودونکي نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیم په اړه معلومات راکوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د چهارشنبې په شپه د هغو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او جرمني ځواکونو لخوا د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ د خلازیو په کلي کې اجرا شوي دي، د پنځو تنو داسې کسانو په نیولو بریالي شوي دي چې په ماین ایښودنو کې مستقیم لاس لري. کندوز امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی د دې خبر په تایید د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې زیاتوي چې دغه عملیات د یوې خبرتیا پر بنسټ په ناڅاپي بڼه د هوا له لارې اجرا شوي دي چې په ترڅ کې زیات ماینونه او د ماینونو د جوړولو لپاره یوه زیاته اندازه کیمیاوي مواد هم نیولي او له منځه وړي دي. لکه چې وایي
متعقب عملیاتو پی در پی کې قوتای امنیتي در ولایت
د هغو پر لپسې عملیاتو په ترڅ کې چې کندوز امنیتي ځواکونه یې ترسره کوي، تیره شپه مو د خلازیو په کلي کې د افغان او جرمني ځواکونو سره په ګډه عملیات درلودل چې په نتیجه کې پنځه تنه مخالفین نیول شوي چې یو یې حیات الله نومیږي چې د ماینونو په ایښودلو کې لوی مهارت لري او په دې ترڅ کې یوه اندازه چاودیدونکي مواد او ماینونه هم ترلاسه شوي دي چې هغه مو په هماغه ګړۍ وچاودول تر څو مخالفین په نورو تخریبي فعالیتونو کې ګټه ځینې وانخیستل شي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي کسان ژورنالیستانو ته هم ورو ښودل شول خو له دوی سره د خبرو اجازه ورنه کړای شوه او داسې برېښېده چې په دغو پنځو تنو کې درې تنه یې د نسبتا پاخه عمر خاوندان دي او دوه تنه نور یې د دېرش کلونو په شاوخوا کې ځوانان دي. ښاغلي سید خیلي وویل چې خپلو دغسې عملیاتو ته به دوام ورکوي. د دې د پښتنې په ځواب کې چې د شپې عملیات د په نظر تر کومه حد اغیزمن دي داسې وویل
په فکر مخ بسیار موثر بوده اما موږ شما میبینیم کې تلفات ملکی کم است.
زما په اند ډېر اغیزمن دي ځکه چې ملکی تلفات او مالی تاوانونه په کې ډېر کم دي او موږ په کې اصلي هدف ته رسیدلی شو او دښمن هم د شپې لخوا څه مقاومت نشي کولی او زموږ د شپې ټول عملیاتونه بریالي پای ته رسیدلي دي. هیره دې نشي چې د دغې نیونې په اړه د دولت له مخالفو وسلوالو څخه کومې ډلې څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ایرانی چارواکو افغانستان ته د تیلو د وړلو مخنی ولیده. ایران ادعا کوي چې دا تیل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د اکمالاتو لپاره وړل کیږي، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي چې دا ټانکرونه د عادي افغانانو د اړتیا وړ تیل لیږدوي. امریکایي چارواکي وایي چې د تیلو پر واردولو دا بندیز د دوی پر اکمالاتي عملیاتو هیڅ راس منفي اغیز نه لري. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې له درې اونیو رئیسې د تیلو شاوخوا 2000 ټانکرونه د ایرانی چارواکو لخوا درول شوي دي. ایرانی چارواکي وایي په دې ټانکرونو کې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د اړتیا وړ تیل لیږدول کیږي، خو افغان لوری وایي چې دا پریکړه به د ژمي په سړه هوا کې د بېوزلو خلکو لپاره سختې ستونزې رامنځته کړي ځکه دا د عامو افغانانو د اړتیا وړ سونګ مواد دي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د اړتیا وړ تیلو په سلو کې دیرش له ایران واردېږي چې ټول د ملکي اهدافو لپاره دي. د دوی په وینا په دې موادو کې د ایران د تیلو تولیدات او همداراز هغه تیل شامل دي چې له عراق او سعودي عربستان څخه د ایران له لارې افغانستان ته وړل کیږي او عام خلک او کاروباریان د خپلو کورونو او دفترونو د تودولو لپاره کار ترې اخلي او همداراز د ملکي الوتکو د چلند لپاره استفاده ترې کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزای وایي چې د نړیوالو ځواکونو د تیلو د اکمالاتو لاره بېله ده او د ایران له لارې تیل یوازې د ملکي خلکو د استفادې لپاره دي.
غیر رسمي چې د ایران د مسلمانو طرفنه د خبره ویل کیږي هغه دا ده چې دا تیل تاسو امریکایانو ته وړئ او موږ اجازه نه ورکوو. حال دا چې امریکایان هیڅکله دغه تیل نه استفاده نه کوي، د امریکا او د ایساف او د ناتو ټول اکمالات د کراچۍ د لارې نه کیږي. دا تیل ولاړ دي تر اوسه پورې، دا ډېره لویه خساره ده او که دا معضله حل نه شي، دا مشکل حل نه شي، ډېر بد عواقب لري.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د پخوانیو ترانزیتي موافقو له مخې ایران د دې ټانکرونو د مخنیوي حق نه لري. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف چارواکي که څه هم وایي چې په امنیتي دلایلو نه غواړي د خپلو اکمالاتي لارو په اړه خبرې وکړي، خو دوی دا هم وایي چې د ایران دا پریکړه د دوی د اکمالاتو پر عملیاتو ډیره کمه اغیزه هم نه لري. د امریکا چاپ وال ستریت جورنال ورځپاڼې په دې اړه د داوی د تیلو د واردونکي شرکت د مرستیال ولید تمیم له قوله لیکلی دی چې وایي د ایران دا پریکړه د ټول هیواد په زیان تمامیږي. نوموړی چې شرکت د افغانستان د ملکی هوایی چلند د اړتیا وړ سونګ مواد واردوي، وایي افغانستان سمندر ته لار نه لري او دلته عام خلک او د سوداګرۍ چارې ټولې له ایران څخه پر واردېدونکو تیلو ولاړې دي. د افغانستان د 2000 ټانکرونو د ډلې شپږ سوه د نیمروز په سرحد کې د ایراني چارواکو لخوا درول شوي دي. د نیمروز د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر وایي ایران تقریبا په ورته شمیر ټانکرونه په هرات او فراه ولایتونو کې له افغانستان سره پر ګډه پوله درولي دي. د افغانستان د حکومت جګپوړي مقامات وایي له ایراني چارواکو سره د دې ستونزې له پیل راهیسې تماسونه نیول شوي دي، خو دوی د سرحد د بیا پرانیستو په اړه دوی ته رسمان ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدي د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان حکومت د ایران پر دې پریکړه خوشی نه دی.
مونږ په دې اړه د ایران له سفیر او د نوموړي هیواد له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړي. مونږ له دې حالت څخه ناخوښه او ناراضي یو، که څه هم هغوی خپلې ملاحظې لري. ښایي په دې اړه په لوړه سطحه ډېر ژر نورې خبرې هم وشي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې هکله څرګندونې وکړم.
افغان چارواکي همداراز اندېښنه لري چې افغانستان ته د تیلو د واردولو مخنیوی د هیواد د مالیو پر عوایدو هم ناوړه اغیز کوي. د نیمروز د ګمرک رئیس وایي چې یوازې د نیمروز د ګمرک په عوایدو کې نږدې 3.5 میلیونه ډالر کموالی راغلی.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ایران افغانستان ته د تیلو د رسولو مخه نیولې ده او بل ګاونډي پاکستان یې له سرحدي سیمو څخه افغانانو ته د ویستلو خبرداري ورکړي. پاکستان د خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوټل یا لوړګي کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو امر کړي. په دغې سیمې کې میشتو په زرګونو کډوالو ته ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې دی کډې بار کړي او د لوړګي له حدودو دی ووزي، خو کډوال به وایي چې دوی دوی مدیر هيسي په دغه سیمه کې اوسيږي او هلته کاروبار کوي، نو نشي کولای چې په دومره لنډه موده کې خپل کاروبار بند کړي. ځای دولتي چارواکو دغه پریکړه د خیبر درې په اوګدو کې د ناتو پر اکمالاتي کاروانونو د بریدونو په عکس العمل کې کړي او ادعای کړي چې پر دغه کاروانونو د شوو وروستیو بریدونو په توری یو شمیر افغان کډوال هم نیولې دي. د محل د لنډي کوټل په اړوند کې شاوخوا یعنی شاوخوا سیمو کې 2500 کورنۍ ژوند کوي. مجیب رحمان انګاری په اړه ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوتل یا لوړګي کې میشت افغان کډوال وایي ځایي دولتي مسولین ورته له سیمې نه د وتلو امر کړی. د دغو کډوالو په وینا دوی ته ویل شوي چې د پنجشنبې تر ورځې د له سیمې نه ووزي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د کډوالو د معلوماتو له مخې دغه خبرداري د سې شنبې په ورځ ناوخته مهال ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې پر راتلونکو 48 ساعتونو کې د خپلې کډې بار کړي. دغه کډوال چې ډیری یې په لوړګي او تورخم کې دوکانونه، هوټلونه او نورې سوداګریزې چارې پر مخ بیایي او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په دغه سیمه کې اوسیږي، وایي په دومره لنډه تنګه موده کې کډې بارول او کاروبار راغونډول له امکانه وتلې خبره ده او غوښتنه کوي چې ټاکل شوې موده دې یو څه وغځول شي. څو تنو کډوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
عبدالله ماجر یو منګه کړه، موږ به دوه ورځو کې څه کړی یو جلیل ته کې پیسې هم بندې دي او کارونه ما ته د خلکو پراته دي، نس موږ څنګه دې دوه ورځو کې لاړ شو؟ معلوم چې دا یو کوره سلا ده او لاندې کوتل کې اوسېږي. موږ پیسې خلکو سره دي، خلکو پیسې موږ سره دي، کاروبار ده، ژوند ده، روزګار ده، کور ده. په 48 ساعتو کې دا موږ کور باسو، خلکو نه پیسې واخلو، خلکو ته پیسې ورکړو، څه شی اوس په 48 ساعتو کې؟
آباد دے دوہ بارن آباد دے لنڈی کوتل
چھتر دوہن لا باشا زما پلنڈی کوتل کے تقریبا 27 کال ہوش
دا من تو اس مشکلات دس جوڑے کہ زما دے شو والا زخوانہ تے طالبان تو زور پتو بارا دے زور افغانان تو وتا پاکستان کے چکما پروگرام جوڑ شی یا کما پورا وش دا پ ماجر بن لگی دا زما کی چرت تو کی خمت تا تور پ ماجر بن لگی
زے خبر گوما کورنم دی تو اس نے کار کرو تم قرضونه یو غد دین دا بسنگ مونگا کورنہ روپے دل دا مونگا سنگ خلاص تو دا بس بار کم توری پ ماجرو باندې ورتړي دا نه مونږ سره خبر نه یو دینه
په لنډی کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته ورسته تر هغې لسیمې نه د وتلو امر شوی چې د تېرې دوشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو د خیبر درې په اوږدو کې ناټو ته تیل وړونکي دوه ټنکرونه وسوځول. ځایي دولتي چارواکي ادا کوي چې له دغې پیښې وروسته یې په سیمه کې د برید کوونکو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې د یو شمېر افغانانو په ګډون 8 تنه نیولي. کډوالو ته دغه خبرداری د لنډی کوتل د مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد اقبال خټک له لوري ورکړل شوی، خو کله مو چې له نوموړي سره اړیکه ونیولنو په دې اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي دوی یوازې په ښاري سیمو کې د میشتو کډوالو ستونزې څاري او له حقوقو یې دفاع کوي او په قبایلي سیمو کې د موجودو افغانانو ټولې چارې په دولت پورې اړه لري. بلخوا په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت استازي عبدالحمید احمدزی بیا دغه پریکړه پر ځای بللې، خو ډاډې ورکړی چې خوندي سیمو ته د هغوی په لیږدونه کې به ورسره مرسته وکړي.
ما قانوني د جایه کې د قبایل اصلا هیڅ مهاجر قانوني نه داریم.
دی وایي موږ په قبایلي سیمو کې هیڅ قانوني مهاجر نه لرو او دا ځکه چې لا ډېر وړاندې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیر په درې اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې وه چې ټولې قبایلي سیمې باید له افغان مهاجرینو نه تخلیه شي او هغوی ښاري سیمو ته ولېږدول شي. که څه هم په یو شمېر سیمو کې دغه پروسه تکمیل شوې، خو موږ به هڅه وکړو چې دغه کډوال هم مسؤونو ځایونو ته ولېږدو. د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې هم ګڼ شمېر افغان کډوال اوسېږي چې له هغې ډلې شاوخوا 2500 کورنۍ د لنډی کوتل په اړوندو کې ژوند کوي. دا لومړی ځل نه دی چې دغه خلک له خپلو کورونو نه په زور ویستل کېږي. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم په دغه سیمه کې د ورته ناڅاپي پریکړې له مخې د هغوی ګڼ شمېر کورونه ونړول شول او له سیمې نه وویستل شول. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو مشران وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته دوی په هیڅ ډول جنګي عملیاتو کې به برخه وانخلي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې تفصیل اوري. خو اوس به د فراه ولایت د بزګرانو ستونزو ته غوږ کېږدو چې وایي یو خوا وچکالي ده او بل خوا دولت ورسره مرسته نه کوي.
وچکالی او د حکومت نه پاملرنه هغه دوی ستونزې چې د فراه ولایت ډېرې ځمکه لرونکي ورسره مخامخ دي. د فراه کروندګرو په وینا له یوې خوا تر اوسه پورې په فراه ولایت کې نام باران نه دی شوی او له بلې خوا دولت هم دوی سره د هر کال په څیر کرهنیزې مرستې نه دي کړې. فراه ځمکه لرونکي وایي چې دوی اوس خپل د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه نه لري چې دا د دوی لپاره یوه غټه ستونزه ده. دوه تنه فراه کروندګر په دې اړه داسې وایي. محمد بهاری شش کال یوازې بزګرانو ته کیمیاوي کود ورکوي او دم ګړې نور امکانات په لاس کې نه لري.
بزګرانو کوپراتیفو سره د پی آر سی زموږ سره کومک کوي. د بزګرانو سره غنم او کود دا شیان ورته ورکوي. شش کال زموږ د پیادې سره دوی یوازې د تورو کود او سپینو کودو کومک زموږ سره کړی دی چې موږ دغه فراه وو ولسوالیانو ته موږ دا تقسیموو. د دغه کودو ټول مجموعه چې موږ مشترک کړی دي 1558 بوجي کوټ دي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کرهنې ریاست مرستیال انجینر جعفر وایي چې سږ کال د کرهنې د وزارت لخوا دوی ته کرهنیز تخمونه نه دي رسیدلي. د نوموړي په وینا د کرهنې ریاست هیڅ کرهنیز تخم د کرهنې وزارت د تایید څخه پرته نه شي ویشلی، نو په همدې هیله سږ کال به بزګرانو ته یوازې کیمیاوي کود ورکړل شي. ولې فرایي کروندګر بیا وایي کله چې دوی اوبه او کرهنیز تخم ونه لري کیمیاوي کود دوی ته هیڅ مرسته نه شي کولی. لکه څنګه چې معلومیږي سږ کال به فرایي کروندګرو ته د خوښۍ کال نه وي، خو بیا هم که بارانونه وشي او هم دولت د دوی سره کرهنیزې مرستې وکړي کیدای شي چې ښه کرهنیز حاصلات به لاسته راوړي. احمدشاه فطرت، ازادۍ رادیو، فراه ولایت.
د عراق پارلمان بالاخره حکومت جوړ کړو او د نهو میاشتو لانجه ختم کړه. په دې اړه په روانه خبرونه کې تفصیل اوري. خو وسات ګورم څلور نیمه بجې دی. رضوان مراد د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,50,000 تنو ته رسیدلی. د دفاع وزارت وایي ظاهر زمین په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له ټاکلي مهالویش نه مخکې د ملي اردو د جوړېدو چارې روانې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه او د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې د ترکیه د استنبول ښار ته وخوځېد. دا خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د 5,00,000 اړو افغانانو لپاره 13,000 میټریک ټنه غنم واخلي. نړیوالې ټولنې د بیلاروس د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو په اړه خپلو غندنو ته دوام ورکړی دی. د ایران د حکومت د مخالفو ډلو مشرانو د حکومت لخوا د خوراکي موادو په تولید او انرژۍ باندې د سبسایډي د لرې کولو په پلان انتقاد کړی او خبرداری ورکوي چې د ایران اقتصاد د یو تیاره راتلونکي په لور روان دی. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودیف او له هغه سره ملګری پلاوی نن له هند څخه د خپل سفر په دوهمه وروستۍ ورځ له سوداګریز او تفریحي ښار ممبئی څخه کتنه کوي.
دا ازادي رادیو ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه ډاکټر همت لیکي د هلمند نادلي په سیمه کې د پولیو د واکسین لګولو په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دا د هلمند کوچنیانو سره یو لوی جفا ده. افضل د زرمتو څخه لیکي موږ له حکومت نه غواړو چې د درس د اسانتیا لپاره مکتب جوړ کړي او ټولې اسانتیا یې پوره کړي. محمد اسماعیل له شیرزادو لیکي تر سلامونو وروسته د امریکایانو د بیزای عملیاتو نه د شیرزادو خلک زیات ناکرار دي. جمهور رئیس باید د دې عملیاتو مخنیوی وکړي. د امریکا د پوز جنرال ستنلی مک کرسل چې د تیر جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ناتو ځواکونو د قومندانۍ له څوکۍ څخه لري شو او ځای بل قومندان ته ورکړی شو، غواړي د خپل عسکري خدمت د دورې خاطرې او یادداشتونه چاپ کړي. په دې اړه باندې د ازادي رادیو په خبرونو کې مفصل معلومات مه هیروئ. خو پروانه خبرونه کې د عراق په اړه وروستی راپور. د عراق پارلمان نوی حکومت جوړ کړ او د نهو میاشتو لانجه یې ختمه کړه. شیا نوري المالکی یو ځل بیا د صدارت په څوکۍ وټاکل شو، خو د نورو ډلو استازي هم په حکومت کې شامل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د پارلمان د عمل ستایلی او د دې هیواد په تاریخ کې یو مهمه شیبه بللې ده. جمهور رئیس اوباما وایي دا په عراق کې د پرمختګ په لور یو مهم ګام دی او د فرقه‌ای افراطیت څرګند ردول دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څنګه ریپورت له جنقه الکوزي څخه واورو.
د عراق پارلمان د حکومت د جوړېدو په سر د نهو میاشتو شخړې او لانجې ختمې کړې او نوی حکومت په هیواد کې د ملي وحدت پر روحیې لوړه وکړه. په دې سترې لاسته راوړنې کې د واکمن صدر اعظم نوري المالکي ونډه او هلې ځلې د ستاینې وړ دي او دا مهال به دی د داسې یو حکومت مشري کوي چې د عراق د مهمو سیاسي او مذهبي ډلو شیاګانو، سنیانو، کردانو او د الصدر کسان پکې راټول شوي وي. په عراق کې د روان کال مارچ میاشت کې انتخابات شوي ول، خو له سختو سیاسي مخالفتونو او شخړو وروسته شامل اړخونه د سې شنبې په ورځ په نوي حکومت سلا شول. نوري المالکي په دې اړه وویل:
وجدت من اصعب تشکیل الحکومات.
ما ته معلومه شوه چې د عراق په څیر هیواد کې چې مختلف قومونه، مذهبي فرقې او ګوندونه پکې دي، د ملي اتحاد د نوي حکومت جوړول په دې هیواد کې تر ټولو سخت کار دی.
قومیه والمذهبیه والطائفیه والحزبیه.
د نوي حکومت له جوړېدو څخه څو شېبې وروسته، یعنی هغه مهال چې د پارلمان وکیلان په خپلو څوکیو کېناستل، مخالفتونه راپورته شول او په ائتلاف کې شاملو مشرانو المالکي ته اجازه ورنه کړه چې د کابینې د 24 وزیرانو څخه د 13 نمونه اعلان کړي. د عراق د دغه نازک ائتلافي حکومت په مخ کې د 2 کلونو جګړو او فرقې شخړو وروسته د ورانیو د بیا جوړولو په شمول ستر کارونه په مخ کې دي. په دې سربیره د پارلمان وکیلان باید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د ټول هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي، او د سپینې ماڼۍ د پلان په اساس به د 2011 کال په پای کې ټول امریکایي عسکر له عراق څخه ووزي. کله چې د پارلمان وکیلانو د نوي حکومت لپاره رای ورکړې او نوري المالکي د صدر اعظم په څوکۍ وټاکل شو، نو ده په تلویزیوني وینا کې د حکومت اجنډا اعلان کړه. ده وویل دی به د داسې حکومت مشري کوي چې د تروریزم او فرقې شخړو پر ضد به مبارزه کوي، او له خپلو سنی عربي ګاونډیو هیوادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې د عراق نوي حکومت ته مبارکي ویلې، او دا یې د دې هیواد په تاریخ کې یوه مهمه لحظه او د پرمختګ پر لور یو ګام بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي، عراقي مشران باید دا مهال په هیواد کې د مهمو ستونزو د حل په مقصد چې د عراقیانو د روښانه راتلونکي په مخ کې پرتې دي نور ګامونه هم پورته کړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د عراق د نوي حکومت د ملاتړ لپاره یو اعلامیه صادره کړې ده. د ویلي د نوي حکومت په جوړېدو سره به په عراق کې یو ځل بیا ثبات ټینګ شي، او د عراق سیاسي مشرانو ته به فرصت برابر کړي چې د خپلو خلکو او هیواد په ګټه ګډ کار وکړي. د مارچ 2 په انتخاباتو کې اصلا د آیات علوي په مشرۍ د سنی ډلو ملاتړ ائتلاف زیاتې رایې ګټلې وې، او المالکي دوهم مقام درلود، خو وروسته المالکي د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافی ملاتړ حاصل کړ. علوی د سې شنبې په ورځ وویل د ائتلاف یا ډله به د نوي حکومت بشپړ شریک او متحد وي. دوی وویل:
اننا نتمنى لهذه الحكومه كل الموفقيه والنجاح.
موږ هیله من یو چې نوی حکومت به د عراق د خلکو د غوښتنو د پوره کولو په کار کې بریالی شي. عراقیان له اوږدې مودې راهیسې د خپلو هیلو پوره کولو ته سترګې په لار دي. موږ عراقي ابلاک له نوي حکومت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلانوو، او په حکومت کې به فعاله، اغېزمنه او د همکارۍ ونډه واخلو. موږ به دغه راز په هغه صورت کې چې په سیاسي عملیې کې د خپلو شریکانو تر منځ ورته روحیه حس کړو، د اعتماد زیاتولو لپاره هم کار وکړو.
د نوي حکومت لپاره مهمه خبره دا ده چې آیات علوي باید په یو او بل ډول په واک کې وي، او که چیرې د سنیانو ملاتړی عراقي ائتلاف له حکومت څخه ووځي، نو دا بیره شته چې په عراق کې به بیرته فرقه یي شخړې تازه او هیواد به ټوټه ټوټه شي. ویل کېږي چې آیات علوي به د بهرنۍ پالیسۍ د نوي شورا مشر شي، خو المالکي په دې اړه له احتیاط څخه کار اخلي او غواړي د دغه شورا صلاحیتونه مشخص کړي. تر اوسه د عراق په نوي حکومت کې د کابینې 13 وزیران نه دي ټاکل شوي، او المالکي زیار باسي چې ټولې سیاسي او مذهبي یا فرقه یي ډلې په حکومت کې شامل کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 8 55 59 6 6 3 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي، او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.org کې خپرېږي، او ازادي راډیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او په خپل پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفون کوي او دوی ځوروي، او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغو کسانو ته ووایو چې لطفا دوی ونه ځوروي. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه ډېر هغه ورک شوي کسان چې ډېره موده له خپلو کورنیو څخه لرې ول پیدا شوي دي، او ازادي راډیو له دغو ګرانو اوریدونکو سره مرسته کړې ده او په دغې مرستې کې د دوی د کورنۍ غړي دوستان پیدا شوي دي. نو لطفا هغه کسان چې دغه اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې پریږدئ چې دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او بې ځایه مزاحمت مه کوئ. یو ربیع هم له هغه کسانو څخه چې د موږ اوریدونکي ځوروي، هیله کوو چې دا کارونه کړي، دوی پریږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0002243 1. یو ورې بیا وایم 0002243 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0002 02 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبر کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، او په پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان د ته تلیفون کوي او دای زوروي. راځي چې د دغه ګران ورور پیغام واورو، بیا به پس له پیغام هغه کسانو ته چې زمونږ دغه ګران ورور زوروي وایي چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه زوروي. د دې پیغام به اول واورو.
السلام علیکم، زما نوم احمد ګل دی، د بادغیس په ولایت کې د مقام غاو د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي د فساد د خولې زه یو ورور په نامه د ملا عبدالله علي اخون چې دا لاس کال کې جنازه کړې کې څوک به راځي چې دا د خپل د نامه سره چې مالي ته ځم وو یې چې پر اوار چې پر شپان لري یو دوا څلور شپان څلور دا کې چې دا چې انا غیر نه کوم زایمات کې زنګونه راته وایي چبانه وای څا ور ماند ته یا وای چبانه چې لږه دا چبانه یې نه مسلمان کې دوه ته تا چې په وای چې موږ دې نه چې څه دا کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو پیغامو واورید. یو ربیع هم له تاسو څخه هیله کوو چې د موږ اوریدونکي مزوروي، پریږدي چې د دوی د کورنۍ غړي او یا دوستان ورک شوي دي، خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. او ازادي راډیو په دې لاره کې له دوی سره ډېره مرسته کړې ده. د همدغه پروګرام لاره نه ډېر داسې کسان پیدا شوي دي چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ربیع هم له هغه کسانو څخه چې د موږ اوریدونکي زوروي، هیله کوو چې لطفا د موږ هغه اوریدونکو ته چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي مزاحمت ونه کړي.
تاسو د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. اوس به تاسو یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دغو ګرانو دوستانو ته یو ربیع هم وایم چې کله تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، لطفا د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل لنډ تلیفونی پیغامونه وای په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مباسئ دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي اوس راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته د هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده
زما یو اخی د پنام د کلاخان په کومي علیزی دی د شاه کامران زوی دی د تیزنی د ولایت دی کله دغه دره کومه تار سره په دغه لمبر باندې ما تراکې 5000 افغانۍ شیرینی دی زه نظر ماما جمع د غلام سرور زوی یم د نظیم لسیم د کومه مرزی د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د حاجي عبدالله خان مقري استاذ سره زه زما دغه ازما پردان که د خیره سره که د شوه کې دغه ما شرکي کې مې دغه ازما شوره پیدا کړې 5000 افغانۍ شیرینی دی
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0315132 3 د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم 0093 0315132 3 تاسله ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفون پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي
سلام علیکم زه بحر الحق بدکم زمي ګورارو وکړم چې مو ته نه یی دي نور الحق زوی ده تقریبا 1300 پر پومای کې به د 2015 کال د 2 میاشتې په فارسه نه راغلی شوې ده دا څه د معلومات یې ما ته بل څه مې وزنګ و چې په روسو واسه نه وي 260 کې نه سو دی سازمن بل څه نه چې په روسو نه نه وي نو سو یو د 200 دی ویلې دې کاڅه د معلومات یې دا اعلان یې خپل اوري یو لکه غونه بینا مکو و سلام احترام سره نه مې د حق زوی ده زه له دې خبرې کوم به حق نه میګم السلام علیکم و سلام احترام
سلامونه سلامات وړاندې کوم مینوال خبر کوم د لغمان ولایت څخه دارنګالو سره د څنګه درینا زمونږ د کاکا زین روحاني میږي چې څنګه کالا کې د کندهار په خار کې رڼا درک شوې ده کچا ته معلومات شنو د دې شماره زمونږ سره اړیکې ټینګ کی 0 8 3 3 5 8 3 2 دا شماره زړه ته کړم 0 8 3 2 2 3 2 2
دا اسوالم د کندهار ولایت ما یو د قاضی دی د هرات ولایت کی د دوه کال کیږي چې ورڅوی دی د بیا عجیب د محمد دی زما د تلیفون شمیره ده 0 3 3 3 3
سلام علیکم زه مرزای خبرې کوم لکوټی لکلی کرانی جخه زما ورور دی په نامه اسلامانجی سینما غیر ته ځونه صحیح نه دی درنیم کار کی دی سلا کور د خورت دا کچیر دی لطا بارکی یا دای په خپل دا आवाज زاوري یا د زارکی چوک اچلا لري نو په دا تلیفون شمیره دی ما سره زنګ وای 0 3 0 3 4 9 4 شمیره یې ور بیا 0 3 0 1 3 4 9 4 5 4 والسلام
ما یو ورور ورکړي التتار نمیږي بل دونیم کال کې چې ورکړي ارشاته چې معلومات کېږي مثال د جراوت ولسوالی دی ک دغه کریم ورور دی د نظایر زی دی کاروته معلومات چې په دغه نارې زنګ راووي 0 2 0 2 3 3 5
هلو السلام علیکم جران خبر کوم زه یو سره محمد الله تنم دو کار کیږي چې ورک دی او زمونږ تلیفون شمیره کا چاته یې چې هم نام د خپل تر لاسه کړی او زمونږ تلیفون شمیره 0 8 3 2 2 8 5 مننه ازادي رادیو زنده‌باد
مدد کم دی نتا گنگ دا دی رجی تور چیوی چیل ستار ورکتی دا کریم روار دا مدائرہ کنجی جراوت دا ولسوالی مکاری وست دا پاکل جیر مدائی دی بارا مرک پدا شکار رنگ ہوئی شپر و شپر دوا دریا دریا و دوا پنزر
زه وحید الله د میرالم خان زوی زما یو دوست تاج محمد د ماشم خان زوی د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د لارنج کلي اوسېدونکی پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی چې چا ته پته وي په دې شماره دې ټلیفون وکړي 0 9 0 3 2 5 9 6 5 یا که چا ته پته وي په دې شماره دې ټلیفون وکړي یا ولک افغانۍ جایزه لري. والسلام.
زما ډېر نږدې دوست د لوګر ولایت د مرکز څخه په نوم د محمد انور مشهور په دلاغا نومیږي. تقریبا 10 کاله کېږي چې د خپل کور نه وتلی. یو دوه وارې د ایران څخه خبر راغلی ده چې له هغه نه وروسته د خپل ښار نه خبر نه لرو. که محمد انور حمیدي زموږ غږ اوري او یا څوک د محمد انور په هکله معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. د الله تعالی د خوشحالۍ لپاره 0 3 3 6 3 3 9 د ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0 3 3 6 3 3 9.
زه عبد الله د اورزګان ولایت له ججا وسیمې شمزوره کې اوسېدونکی یم. زما پلار شپږ میاشتې کېږي چې کور څخه نادرکه شوی دی. که هر چا د ده په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه ټلیفون نمبر باندې زنګ ووهي 0 9 0 3 3 1 5. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 3 3 1 5. وسلام.
اور زمونږ یو اش خیر رکسو دا ملنګ محمد اجان په نوم باندې که هر چا ته پته وي نو پتش مهاراج زنګ وهي 0 3 1 5 9 0 3.
زه ګلالۍ د جنګل ترانزیت څخه ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نوراحمد دی په غمې مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. د درې نیم کاله کېږي چې د کوره وتلی دی نادرکه دی. هېڅ حال احوال یې نشته. تقریبا 40 کاله عمر یې دی. که هر چا ته معلومات وي یا دی په خپله اوري یا بل چې هر څوک چې اوري او لږه ساده تکلیف هم لري چې هر چېرې یې دی زما سره چې په دغه نمبر رابطه ونیسي 0 0 2 9 3 8 2 5 2 5 9 2. په دې لمبر زما سره رابطه ونیسي. بیا دې تکرار کړم 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5 9 2. په دې لمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
الو سلام علیکم. زه او دلا د وردګو څخه د سلطان خېلو د نیم جان زوی چې زما یو ورور چې عابد نومېږي 15 کاله کېږي چې د کور نه نادرک دی. لندن په طرف تللی دی. هېڅ درک نه لګي. که هر چا ته معلومات وي په دې لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 9 0 8 9 6 4. او زموږ بله شمېره زموږ د پلار ده د نیم جان 0 9 9 9 5 9 9 1. د خدای په امان شو.
السلام علیکم. زه خبره په ځان خبرې کوم. زه د ولایت بغلان رسوالی په لخم د جنو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ورور د په نامه د شیرخان چې د لس یولس میاشتې کېږي چې نادره کړه. دی په خپله په عمر د 15 14 کالو ده. د پلار نوم یې ملا ظریف ده. د نیکه نوم یې خوشتل ده او د قمندان شیرزي وراره ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې څه معلومات له مهربانۍ سره دې په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي 0 9 0 5 0 3 3 4 4. چېرته پاکستان کې چاته معلومات نن مهرباني سره په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 2 9 3 2 2 9 1 2 8 4. د توجه نوم ډېره مننه.
په دواره چې ما د ننګرهار ولایت شرزاد ولسوالۍ نه زمونږ یو ماما نادرکه شوی دی. 10 کاله 12 کاله کېږي. ځینې دی تاریخ عبدالرحمن
بار چا ته معلومات نه پدې په دغه شمیره زنګ وې چې پروا یا 7500 او خپل شریمي دیوالې اسلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه هدایت الله د ننګرهار ولایت بیرودات ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی فضل اکبر، تقریبا یو کال کېږي چې ورک شوی دی، ماغزې خراب دي. که هر چا له پته وي نو موږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 5 2 5 د شمېرې تکرار 0 8 9 6 5 2 5.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 45 115. د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د منګا پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. زه امان الله امیرزای تر بل پروګرامه له تاسو سره خدای پامانی کوم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
Oh, 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 oh کرار راشا دیر کر دل ما بس کا پخلاشا دنیا سب زمنوں کے